السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د ازادي رادیو د سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته مو زه امید زهیر مل هرکلی کوم. لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام وایس د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د دې هیواد د شخړو د هواري لپاره د ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کړي. ښاغلی ویسټ د دې لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوې په خپله ټویټر پاڼه پرون خبر ورکړی او زیاتوي، قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگټن مهم همکار دی او د هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی. د قطر له صدر اعظم او د شخړو د مخنیوي په چارو کې د دې هیواد له ځانګړي استازي سره د ټام ویسټ د لیدنې نور جزئیات نه دي خبرو شوي. د افغاني الاسره فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیاد ازادي رادیو ته ویلي هله یاده چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړي. بهبودی د جنوري په 15 مې ورځ وروسته تر دې طالبان ونی و چې د فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودی میرمن ازادي رادیو ته ویل چې د دې خاون خبريال د جنایت کې نه دی کړو، تر اوسه په تیرو څوباندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانې دلته چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان سمدستي له زندانونو خوشی کړي. په تیر اتسباند یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیول دی، یو شمېر مدني فعالان او خبريالان نیول شوي دي. ځینې یې بیرته خوشي شوي او یو شمېر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متی الله ویساله هم په بند کې دي. په بدخشان کې یو میرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوې دي. د بدخشان د حوادثو د ریاست مسول محمد کامګار پرون ویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو میرمن سیند ته وغورځېدل چې دوه ماشومان خلکو را وویستل او دا میرمن یو ماشوم سره اوبو یوړه. تر اوسه د دوو تنو مړی نه دي موندل شوی. هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو میرمن نامعلوم وسلوالو وژلې. د سیمه کې طالب چارواکي وایي یا د میرمن کور ته پر لار و چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکوي چې په لنډ راتلونکي کې به خپل پوځیانو ته یونیفورم ورکړي. د وزارت وانه عنایت الله خوارزمی د جمعې پورس په کابل کې وویل د پوځ لپاره د ځانګړي شوی او جامو د تولید چارې روانې دي او کله چې ټول چمتو شوي و به ویشل شي. د افغانستان په خارونو کې خلک بیا ازادي رادیو ته دا شکایت کوي چې په شخصي جامو کې وسلوال د نامنې سبب کیږي او دوی نه پوهېږي چې دا کسان څوک دي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیول دی، دوی خپل ځنې او پوځیانو ته د جمهوریت د وخت سرتیرو یونیفورم ورکړی، خو د دوی اکثر پوځیان او پولیس لا هم په شخصي جامو کې ګرځي. او پاکستانی پولیس وايي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وژلې دي. د پولیسي او چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د ماشومان پرون د چمن په خار کې په یو کور کې یو بم سره لوبي کولې چې پر چاودلې دي. پولیس وايي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کوي، خو دا څرګندونه ده چې دا بم څنګه ماشومان تر لاسه کړی دي. شبیر په خبره د دې چاودنې تحقیقات روان دي. دروژې اتسری رښتوم سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې بعد د دې موضوعاتو جزئیات واوري. په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي فکر فورم غونډه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د غونډه کې ګډونوالو د خبرو له لارې د اوسني بحران د حل غوښتنه کړې. یو چینایي شرکت غواړي د افغانستان د لیتیمو کانونه استخراج کړي، خو دا چینایي شرکت ولې دې کار ته دومره لیواله دی؟
اروپا کی په 2010 کال پورې د چوای شلغه ورسته باندې تیل موټران نور نه تولیدیږي، یوازې د بیټری موټران رینیوبل انرژي موټران. نو په دې خاطر د لیتیم ارتیا ورسته ورسته ډیریږي.
په افغانستان کې اوشن معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته یې له نږدې دوو کلونو راهیسې معاش نه دی اخیستی. او دا به هم واوري چې د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو د روغې جوړې په خبرو کې پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن شنبه ده، د وریا حمل شپږم او د اپریل 15 نیټه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په دوحه کې د افغانستان راتلونکي فکر فورم غونډه کې له یو شمېر افغانانو او د متحده ایالاتو له شریکانو سره کتلي دي. هغه نن سهار په یو لړ ټویټونو کې د دې غونډې جزئیات لیکلي او زیاتوي د دې غونډې هر افغان ګډونوال د خبرو له لارې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د اواري او له جګړې سره د مخالفت غږ کړی. د ټام ویسټ په خبره په دوحه کې پرون د افغانستان راتلونکي فکر فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د چلند غندنه او د هغوی د ملاتړ په اړه اورېدلي او تر خوایې هغه وړاندیزونه هم ترلاسه کړي چې څه ډول نړیواله ټولنه اوسنۍ ننګونی حل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازي زیاتوي د افغانستان راتلونکي فکر فورم د افغان میرمنو او نارینهو یو متحرک ترکیب دی چې اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، پخواني وزیران او قومي مشران پکې راټول شوي دي. هغه دا هم لیکلي چې پرونی غونډه کې ډېری ګډونوال له افغانستانه دوهې ته تللي وو. تام ویسټ هیله خی چې د دې غونډې ګډونوال به خپل پیغامونه طالبانو، د افغانستان نورو مشرانو او نړیوالو ته ورسوي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دوحه کې د دې جوړې شوې غونډې په اړه خپل نظر نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي تام ویسټ 13 سه‌شنبه د اپریل په 14 د قطر او ترکیې په سفر راوتلی. د هغه د سفر له پیل سره سم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې ولیکل ښاغلی ویسټ به په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له فعالانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. په دوحه کې داسې مهال د افغانستان په ننګونو بحث کېږي چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره طالبانو په افغان نجونو او ښځو لګېدلي بندیزونه نه دي لرې کړي او تر خوا یې د یوه همشموله حکومت په جوړېدو کې هم پاتې راغلي دي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت خبر ورکړی دی چې د ګوچین په نوم د چین یو شرکت د افغانستان د لیتیمو د قانونو استخراج ته لیوالتیا لري. هخوا یو شمېر شنونکي وایي چین په نړۍ کې د لیتیمو اړتیا ته په کتو غواړي په دې برخه کې پانګونه وکړي.
د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې د ګوچین په نوم چینایي شرکت وړاندیز کړی دی که چېرته د لیتیم د قانونو د سپړلو تړون ورسره لاسلیک شي په اووه میاشتو کې به د سالنګ تونل ترمیم کړي او پر دغه لار به یو بل تونل هم جوړ کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د دغه چینایي شرکت یو استازي ټینګار کړی چې د لیتیم د قانونو د سپړلو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره شي او د پروسس لپاره به یې د برېښنا یو بند جوړ کړي او هم به د نورستان او کونړ ترمنځ لار د لغمان تر ولایت پورې په اساسي ډول ودانه کړي. دا چینایي شرکت څرنګه د افغانستان لیتیمو ته دومره لیواله دی؟ زابلوال کاکړ چې د قانونو په برخه کې په چک جمهوریت کې په لوړو زده کړو بوختی وایي چې ورس په ورس په نړۍ کې د نورو شیانو ترڅنګ د برېښنایي موټرو د بیټرۍ لپاره د لیتیم کارونه په زیاتېدو ده.
په اروپا کې په 2013 کال پورې دوی داسې څه وایي چې لا هغه وروسته به د تیلو موټران نور نه تولیدېږي، یوازې به د بیټری موټران یې رینیو بل انرژي موټران وي. نو په دې خاطر د لیتیم او اړتیا ورس په ورس ډیریږي. دا چې څار قام ستا چې په 2000 کال کې تقریبا شپږ پنځوس زره ټنه لیتیم استعمال کېدل یا مصرف کېدل، خو اوس دا چې ستا چې د 2010 کال پورې به شاید 2.2 میلیونه ټنه مصرف د لیتیم په دنیا کې.
د چین د ګوچین شرکت یو استازی تیرونی کابل ته تللی و. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ د لیتیم منرال د قانونو د سپړلو د چارو له پیلېدو سره به 1,00,000 کسانو ته مخامخ کاري زمینه برابر شي او 1,000,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار امکانات برابر شي. ګوچین چینایي شرکت د لیتیم د قانونو له سپړلو سره لیوالتیا په داسې حال کې ښکاره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 22 په ننګرهار کې د زر تنه لیتیم لرونکي ډبرې د قاچاق په تور د دوو چینایانو په ګډون د 500 تنو د نیولو خبر ورکړی و. هغه وخت د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت یو چارواکي محمد رسول عقاب اټکل کړی و چې په دې کانو کې تر 30% پورې لیتیم دي. د طالبانو د سیمیزو چارواکو د وینا پر بنسټ دغه دوه چینایانو او د هغوی دریو افغان شریکانو غوښتل د لیتیم ډبرې د پاکستان له لارې چین ته انتقال کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې کشمیر معلولین وایي د طالبانو لبیا واکمنی دروسی لنګدې دوو کلونو راهیسې معاش نه اخیسته. دوی وایي لډیر ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د معلولینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت لومړی د دوی کلنې معاش شاوخوا 1,00,000 افغانۍ او 15,000 افغانۍ تر کم کړ، خو دا پیسې هم نه دي ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان نږدې 15% وګړي معلولیت لري. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
یا شعار میتن و تلویزیون ها که مثلا ما حقوق شهدا و معلولین پرداخت کردیم نخی بسیار
دا پخوانی جمهوری حکومت دفاع وزارت یو له هغو افسرانو دی چې په جګړو کې دواړه پښې پرې شوي دي. دا کوي چې د طالبانو د حکومت د دوهم ځل واکمنې له پیل راهیسې د شهیدانو او معلولینو له وزارت څخه کلنی معاش نه دی ترلاسه کړی. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خودم یک تن از افسرهای قبلی وزارت دفاع هستم. ما خودم هر دو پای خود
زه پخپله د ملي دفاع وزارت له پخوانیو افسرانو یم. دواړه پښې مې نشته او زما یو ورور چې په نظم عامه کې افسر و په هلمند کې شهید شو. څلور اولادونه لري. د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر ننه پورې موږ خپل معاش نه دی اخیستی. یوازې ما نه بلکې 90% شهیدانو او معلولینو خپل معاش نه دی اخیستی. یوازې 10% به اخیستی وي.
از شهدا او معلولین 90% دیگر پرداخت نکردن.
د دفاع وزارت دغه پخوانی افسر دا کوي چې طالبان هغه معلولینو ته چې له دوی سره په جګړه کې وو په منظم ډول معاش ورکوي. شیرالم د مرکزي بغلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په 1992 کال کې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د ماین له امله خپلې پښې له لاسه ورکړې. هغه چې د اته ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د معلولینو عاید کم شوی دی.
په تیر جمهوري نظام کې به مو یو څه معاش ترلاسه کوه، 100,000 یا هم 120,000 مو معاش و، خو له هغه وخت نه چې امارت راغلی زموږ معاشونه یې قطع کړي دي. زما پښه نشته، د ژوند وضعیت مې ډېر خراب دی. معاشونه مو د کال 15,000 ته راټیټ شوي دي، هغه مو هم لا نه دي ترلاسه کړي. ژوند ډېر سخت شوی و. اته کسه په کورنۍ کې لرم.
اوم غوښتل د معلولینو او شهیدانو د ورسۍ د دغو اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت نظر هم ترلاسه کړو، خو د دغه وزارت ویان مفتي فیصل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تېر کال د زمري په میاشت کې یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د افغانستان نږدې 15% نفوس معلولین دي. اوچا زیاته کړه چې په افغانستان کې د 1.5 لک معلولینو په ګډون د شهیدانو او معلولینو 500,000 کورنۍ سبتي او معلولین په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. یا دفتر ټینګار وکړ چې د دغو کسانو رسیدنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15-16 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8,000 خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د اسلام آباد د پریکړه سای چې د انګور اډې سیمه یې د سوداګریز بندر کچې ته لوړه کړه. پاکستان د پنجشنبې په ورځ دا پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به سوداګریز بندر جوړ کړي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوي کړي خان جان الکوزي د پاکستان د کابینې دا پریکړه وستایله. خو ښاغلی الکوزي وویل چې تر دې دمه هلته او حتی د غلام خان په بندر کې ترانزیټي امکانات نه دي برابر شوي. الکوزي زیاته کړه چې دا ډول بندرونه تخنیکي امکانات غواړي. خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې انګور اډه د دوړو هیوادو لپاره ډیره مهمه ده.
دا هم غزنی تلار لري او سہولت راوړي او هم گردیز ته او هم خوست تلی شي. د دریواړو ولایتونو سره وسک کولای شي. دا د پخوانه هم زمونږ پیشنهاد او اوس هم په دې باندې واردات او صادرات د پاکستان کیږي. یعنی زمونږ په دا اوس هم په دغه روان دي سکاره او میوه په روانه د دغه طرف نه په پیرازي او په زمن کې دا ډیره زیاته نږدې ده کابل ته هم ډېر لوی سہولت به زمونږ د پاره جوړ شي.
د اوس لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېر صادرات او واردات د تورخم او سپین بولدک له لارې کیږي. د تیر رژیم په وخت ډېر غونډې وشوې چې د انګور اډې مسیر په یو تجارتي مسیر بدل شي، خو روسي پریکړه ونه شوه. خان جان الکوزي وویل چې د اوس لپاره افغانستان د نواپاس د بندر پر پرانیستو ټینګار کوي. د ښاغلي الکوزي په وینا افغانستان په تیر یو کال کې پاکستان ته تر $1 میلیارډ ډېر صادرات کړي دي چې ډېر سکاره، کرومایټ او تالک ډبرې وي. الکوزي زیاته کړه چې په ورته وخت کې 4,500 ټنه سبزیجات او نږدې 4,000 ټنه میوه هم پاکستان ته صادره شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان له لارې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادو ترمنځ تجارت د پام وړ زیات شوی.
ازادي راديو تغوغ ونيسي او ترطول مخكزان دا افغانستان سيمي او نري پر حالاتو خبر خري.
د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغ جوړې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ریاض په تیرو نږدې اتو کلونو کې چې حوثیانو د یمن پلازمینه نیولې د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د ائتلاف مشري کړې ده. د یمن په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د یمن د حوثیانو جګپوړي مذاکره کوونکي وایي چې له سعودي عربستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی او نورې خبرې به د پاتې مهمو اختلافاتو د حل سبب شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون دواړه لوري وهڅول چې نږدې 900 بندیان تبادله کړي. په پلازمینه صنعا کې تر خبرو وروسته دواړو لوریو پر یو بل د اعتماد او باور په خاطر د سره صلیب دا وړاندیز ومانه او یو شمېر زندانیان یې تبادله کړل. په واشنګټن ډي سي کې د عربي مرکز همکاري او یمنی خبریالې افراح ناصر اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې دا یو ښه اقدام دی.
دا پوځیانو تبادله د دوو مختلفو دلایلو له امله مهمه ده. یو خو له 2000 کال را په دی خوا دا د شمیر له پلوه د زندانیانو لویه تبادله ده چې په راتلونکو درې ورځو کې به موږ د دواړو خواوو ترمنځ د نږدې 1600 بندیانو د تبادلې شاهدان یو. دوهم دلیل چې ولې دا مهم ګام دی دا دی چې په دې کسانو کې یو شمیر ډیر مهم مشران دي چې د دواړو خواوو له اتو کلونو راهیسې غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې دا کسان خوشی شي.
سعودي عربستان چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له 2015 کال را په دې خوا د ائتلاف مشري کوي په دې هڅه کې دی چې دایمي اورمند وشي او په یمن کې خپل نظامي حضور پای ته ورسوي. بل لور ته د حوثیانو مشر مرکچي محمد عبدالسلام پرون وویل چې د سعودي عربستان او عمان له استازو سره خبرې جدي او مثبتې وي. محمد عبدالسلام په ټویټر کې لیکلی دی چې په ځینو مواردو کې پرمختګ شوی او هیله ده چې پر نورو مهمو خبرو به بیا خبرې وشي. دریاس پلاوی د یمنی سرچینو په وینا د پنځشنبه پر صنعت ولړ دا مهمه هڅه وروسته تر دې وشوه چې تیر میاشت ملګرو ملتو له لوري د شیبي اوربند موده ختمه شوه او د سعودي او ایران ترمنځ روغه جوړه وشوه. ریټرز اژانس یو شمېر سرچینو په وینا خبر ورکوي چې سعودي حوثي خبري تر اوربند را سرخېدي او په دې مذاکرو کې د حوثیانو په واکه د شته بندرونو او د صنعت هوایي ډګر د پرانیستو په اړه بحث وشو. همدارس د عامه سکتور غړیو ته د معاشونو د ورکړې مسله یاده شوه. د بیا رغونې پر مسلې خبري وشوي او له یمن څخه د بهرنیو پوځانو د وتلو په اړه خبري وشوي. دوی یمنی سرچینو چې نه خوشتل نمونه وخت سل شي رویټرز سره ستو ویلي دي چې هغه وخت په دوی اوربند تغاړه کیشته چې د دوی د نورې خوشتنې ومنل شي. په یمن کې د 2014 کال په روسي کې ورسته تر دې شخړې پیل شوې چې اوسیانو پلازمینه سنا له سعودي پلوه حکومت څخه ونیوله. پروسه شکل ریاست یمن یو شمیر سیاستوال سره یو ځای کړل او په جلا وطنی کې یمنیانو ته یو حکومت جوړ کړ. د دې حکومت او د ملګرو ملتونو استازو د سنا په پرونیو خبرو کې برخه نه لرله.
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو لوی دي زور اسمانو هم د افغانستان باړه مهم مطالب خبره کړي دي چې د زنیو لنډی زیاورو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی چې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په قاچاقي لارو امریکا ته تللی دا او نور کډوال د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ د سرحدي دیوالونو شاته بند پته دي. ورځپاڼه د یو 3 کلن افغان چې د عبید الله په مستعار نوم یې پیژندلی کیسه راخیسته ده. هغه وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی او اوس مهال د مکسیکو د شمال له تیخوانا ښار څخه د امریکا خاورې ته وښتی دی. په مطلب کې راغلی چې کډوال د پوځي ګزمو له ویرې د سرحدي دیوال شاته بل خوړو او سرپنا وخت تیروي. له دې ډلې ځینو د سرحدي دیوال ترمنځ سیمه کې په مرکو کې ادعا کړې چې امریکایي مامورینو په ورځو ورځو دوی له ډوډۍ او بړستنو پرته هلته ساتلې دي. لاس انجلس ټایمز د عبید الله له قوله لیکي چې وایي د متحدو ایالاتونو ته له رسېدو سره سم داسې انګېرله چې خوندي ځای ته رسېدلی، خو نوموړی زیاتوي چې برعکس ده ولیدل چې له سلو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای د دوو سرحدي دیوالونو ترمنځ لومه کې بند پاتې دی. عبیدالله چې د افغانستان او نورو هیوادونو کډوال هم ورسره دی وای د سرحدي ګزمو مامورینو ورته ویلي دي چې باید په توقیف کې پاتې شي، خو د اوسېدو ځای اوبه او ډوډۍ نه ورکوي. نوموړی وایي په دې ځای کې بشري حقونو ته درناوی نشته او له دوی سره د سپیو یا حیواناتو په څیر چلند کیږي. لس انجلس ټایمز وړاندې لیکي چې د سرحدي ګزمې ځواکونو د هیوادني امنیت وزارت او نورو اړوندو ادارو په دې اړه د تبصرې لپاره د ورځپاڼې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. برطانوي آنلاین خپرونې ګلوبل هیرالد په یو مطلب کې په افغانستان کې د هغو ښوونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې ښوونځیو ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د ختیځ ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې سیمې د ښوونکو ویډیو خپره کړې چې د اقتصادي ستونزو له کبله هر سهار د ټایرونو له ټیوبونو په جوړه جاله کې له اوبو پورې وځي او ښوونځي ته ځي. ګلوبل هیرالد دا ویډیو له یوې چینایي ورځپاڼې څخه ترلاسه کړې ده. په ویډیو کې د مومندرې ولسوالۍ د ښوونکو یوه ډله لیدل کیږي چې ښوونځي ته د تلو لپاره په جاله کې له سیند څخه پورې وځي. ورځپاڼه لیکي چې دې ښوونکو له کلونو کلونو راهیسې له حکومتونو غوښتنه کړې چې یا د سیند پر سر یو پل ورته جوړ کړي او یا کښتۍ ورته چمتو کړي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ګلوبل هیرالد لیکي چې د څو لسیزو جګړو د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی، خو په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي بحران نور هم ژور شوی دی.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وي سات ژوندې اوریدل شي. زموږ وسه سرمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. تر خو نور مهم مطالب هم تل شته. ویډیوګانې هم شته چې د ځینو مهمو راپورونو په اړه باندې جوړ شوې دي. تر خو په ټولنیزو رسنیو کې هدف مې فیسبوک، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم موږ کتل او لیدل اوریدل شي. زموږ ډېرې مهمې خبرونه هلته اوس په ویډیو شکل باندې خبريږي، کولای شي هلته ولاړ شي او وایي ګوري. کندهار کې د هلکانو په بردلن جونی زیات خوارز واکه دي. روغتیا پالان وایي په دې ولایت کې په سلو کې 70% جونی په خوارز واکه یخت کیږي، چې لاملونه د کورنۍ لخوا د نارینه او ښځینه اولادونو سره توپیر چلند دی. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي دوی تیر کال تر 2600 ډیر په خوارز واکه یخت ماشومان بستر کړي وو، چې د هلکانو په پرتله په کې د جونو فیصدي 25% زیاته وه. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبر ورکړی چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې خوا اته 15,000 ماشومان له جدي خوارز واکۍ سره مخامخ شي.
د میرویس افزبی روغتون د ماشومانو په دې واټ کې ټول بسترونه له خوارز واکو ماشومانو ډک دي. رحمانی خپل د وکلن لور چې په خوارز واکۍ اخته ده، د دې افزبی روغتون د ماشومانو په دې څنګه کې بستر کړي. دا وایي لورې د کمزوري لامل دغه حالت ته رسیدلې او خاوندې د بیوزلی لامل زیاته توجه نه ورته کوي.
زمانو رحمانیه د یو کال کیږي شو نه جوړې وګره پلا بیا ملونه کې د کیانې و ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پناس کې کومې ورس چې سی ویږي پته ماکسونو شان راست هغه دا سم ده ته کمزوري دا سوي د برو پر سیدل پروم دې ته سره واستل بسکار مو وس ډاکټران وایي سم ده پر څو وای دا کمزوري دا ست کم خونه ده زمونه زمون.
عبید الله بیا د گاونډي ولایت روزګان څخه خپل لور په بد حالت کې میرویس صاحبزبی روغتون ته راوړې. د خپل د لور د خوارځواکۍ لامل نه یادوي، خوایي چې مور یې یوازې یو نیم کال خپل شیدي ورکړي.
مریض مې نس پرڅوب لري او خوارځواکۍ دی، نور هیڅ مشکل نه لري. کم خواړه چې وخوري هغه بد پرېږدي، د دې ما پېښایي دغه مشکل دی. صورت ډېر خار دی، خوارځواکۍ دی. مور یې تقریبا یو نیم کال شیدي ورکړي. علاج یې نه پېژم، د روزګان ګډ ډاکټران ته غوښتي دي هغه تر یو څه تشخیص نشانه دي کړي. د شرادا ما روزګان شپنې ته راوستو د امبولانس کې ان چې دلته راځم
کندهار کې ځایی روغتیا پالان وایي د نورو کلونو په پرتله تیر کال په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره ډېر سوی چې تر 70% نجونې دي. د کندهار د میرویس افزبی روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په تیر 2022 کال کې تر 2600 ډېر په خوارځواکۍ اخته ماشومانو بستر کړي وه، چې 25% نجونې تر هلکانو زیاتې وې. ډاکټر صدیق زیاتوي چې په خوارځواکۍ د نجونو ډېر اخته کېدو لامل میندو ته د نامناسب خوړو ورکول او د کورنوی لوري د هلک او انجلی ترمنز توپیرس چلندې.
موش 2500 مریضان بستر کړي وو د خوارزواکۍ د وجې په مختلفو میاشتو کې بستر کړي وو. د هغې جملې څخه چې دی 1180 یې نارینه وه او 1518 چې دی ښځینه وه، یعنی نجونې وې. نو دا داسې ښکاره کوي چې 1500 او 1180 چې وګورو تقریبا 1/4 فرق، یعنی 1/4 د نجونو خوارزواکۍ اضافه د نظر ورکوند. انجون ته چې شیدې نه ورکوي منډې بعضې فکر کوي چې که زه دا شیدې ورکړم شاید زه ډنګره سم. هلته چې داسې نه ده، کڅوونه چې دوی شیدې ورکوي دا خپل غونه تقویه کېږي. موږ شیدې نجونو ته لږ توجه ورکوو، الکان ته ډېره توجه.
په کم عمر کې واده، خوړو ته نه لاسرسی، بېوزلي، بېسوادي او یو شمېر نور لاملونه دي چې روغتیا پالانې تر ډېره په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو سبب ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبر ورکړی چې په روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15000 ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سئ.
د افغانستان د خصوصي خونځیو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره راهیسي یوازې په پلازمینه کابل کې له 250 تر 300 خصوصي خونځي تړل شوي دي. د دې ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل ازادي راډیو ته ویلي چې د زده کوونکو د شمیر کمواله له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او خراب اقتصادي وضعیت لامل شوی چې ډیری شخصي خونځي په کابل او ولایتونو کې وتړل شي. په ورته وخت کې د شخصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلان هم وایي چې ډېری خلک د کمزور اقتصادي وضعیت له امله خپل ماشومان له خصوصي ښوونځیو څخه دولتي ښوونځیو ته سپارچا کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په زده کړو د نجونو په زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د خصوصي پوهنتونونو مسؤلانو هم ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې چارې خورا بد حالت سره مخ دي.
از کار مانده دیگه، از بیکاری دیگه نتونستیم گیره تا شخصی فامیل کنیم.
دی کابل اوسیدون که عادله د درې ماشومان مرده وای پخوای خاوند دند درلوده، اقتصادی نسبتا ښه و، نو ځکه یې اولادونه په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. خو اوس یې د خراب اقتصادي وضعیت له امله ټول خصوصي ښوونځیو دولتي ښوونځیو ته بدل کړي دي.
میډم می ساختمانی کار کوه، اوس خو کار هم نشته. د بیچارهګۍ او بېوزلۍ مو دولتي ښوونځیو کې شامل کړل. هلته یې چې لیګ او کتاب نه لري، استادان یې کله راځي کله نه راځي. یو میاشت کېږي چې زوی مې دولتي ته تللی، حاضري یې هم نه ده اخیستې. هلته چې ځي وایي ولې زما حاضري نه اخلي. دولتي کې هم داسې ګډوډي ده، څنګه وکړو؟ که یې په کور کې نه و هم د چا زړه طاقت نه کوي. او دولتي کې هم اوس هېڅ کوم درس څه نشته.
د حضرت نبوي په نوم د یو خصوصي ښوونځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي چې اقتصادي وضعیت لامل شوی خلک خپل ماشومان له شخصي ښوونځي دولتي ښوونځي ته تبدیل کړي. دا یې زیاتوي،
خلک ډیر غریب شوي دي، د فیس په تویلولو کې مشکلات سره ډیر مخامخ دي، اقتصاد خلکو ډیر ضعیفه ده. نو فقط د اقتصاد خبره ده، کنی مکتبو ته مراجعه د شاګردانو ډیره زیاته نسبت نورو کلو ته. چون د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده، په دې خاطر باندې خلق کم مکتب ته مراجعه کوي، او که مراجعه کوي هم د فیس پیسه ډیره جګړه کوي او غواړي چې فیس ډیر ټیټ وسی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي ښوونځیو د ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل وایي په ټول افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي چې له دې ډلې اوس مهال یوازې په کابل کې شاوخوا 300 تړل شوي دي.
که چیرې زموږ ښوونځي د ابتدایي ښوونځي په یو ځای کې بندیږي، نو هغه کې مونږ 15 پورې خون کې للاس ورکو، او که متوسطه وي نو 40 خون کې کلیساوي ل 150 تر 500 خون کو پورې په اوسط ډول سره مونږ للاس ورکړي دي. چې دا یو ډیر دردون کې حالات کلا د خصوصي مکاتب لپاره نهایي زیات دي.
دای
وایي که نړیوالې مرستندوی ادارې له دوی سره مرسته ونه کړي نو د نجونو د ښوونځي تر څنګ به د هلکانو ښوونځي هم د شته اقتصادي بحران له امله وتړل شي. دا زیاته کړه چې رونق دانش، دهکدې علم، د خانې نور یوه څانګه، د ننګ منځنی ښوونځی او پوهه هغه ښوونځي دي چې نږدې ورځو کې تړل شوي دي. په موږ د ښوونځیو د وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت د معرف وزارت ویان عزیز احمد ریان هم وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې د حمل په 11مه په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه ویلي وو. هغه ویلي وو چې په وروستیو کې یوازې په کابل کې نږدې 50 خصوصي پوهنتونونه د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول خراب اقتصادي وضعیت له امله تړل شوي، چې نږدې 6000 کسان چې پکې دنده درلوده